السلام علیکم او ستاسو مشر دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د مې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملي حمیدزاده مو د مشال ویډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ
پاکستان ویلی چې د افغان طالبانو پر مشر تر ډرون برید لمخه امریکا له اسلام آباد سره سلا نه وکړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي او د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر 500 ډالره زیات شوی دی. سم د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی چې د افغان طالبانو پر مشر مولا اختر محمد منصور تر ډرون برید لمخه امریکا له اسلام آباد سره هیڅ سلا مشوره نه وکړي. نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تصدیق وکړ چې مولا اختر منصور وشل سوی دی.
کنسلټیشن نه کی تھی بعد میں انفارم
دی وای تر ډرون برید لمخه له موږ سره سلا مشوره نه وکړي بلکې تر دې کې دوی ورسته خبر کړلو. زما په خیال د فوج مشرې درې نیمه غنټې ورسته وزیر اعظم ته جانکری د شپې لس نیمې بجې یعنی شپږ اوه غنټې ورسته خبر ورکړی وو. سرتاج زیاته کړه چې ملا منصور مړی به تر هغو هیچ چاته ونه سپاري چې تر څو د ډي ان ا ټیسټ نتیجه رانسي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به نورو هیوادونو ته وایي چې د ملا منصور وژنه یو ډول د افغان سولې ته د ماتې ورکولو په معنا ده. د پاکستان داخله چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سو شناخت کارډونو له سره تصدیق وکړي. چودري نثار دا حکم له هغه وروسته کړی چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون کې تر ورچل کې دورسه د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورت وموندل سو. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د نادرا په ځانګړي غونډه کې چودري نثار حکم وکړ چې د شناخت کارډونو په اړه دي په دوه ورځو کې دننه یو کړنلاره جوړ شي او د دې ودی کتل سي چې څومره بهرنیان ته پاکستاني کارډونه ورکړي دي. مول چې بارنیانو کارډونه دي بند کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو تاریخ ګیداړه ډله او جماعت داوال قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي چې اوس به د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل سي او هیڅ یو امریکایي ادارې یا کستز اجازت نشته چې له دوی سره راکړه ورکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی د درادم خيلو تاریخ ګیداړه ډله په پېښور کې پارمی پبلک سکول د هغه برید چې پکې 132 ماشومان وژل شوی او ترڅنګ په یو شمېر نورو ترګرو کاروانو کې ککړه ده او د یادې ډلې مشر عمر منصور په باچا خان پونتون د سیبرید جوړونکی وو. د خبر پاڼې مخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبريال په شتونه او په 2008 کال کې د یو پولیش خبريال په وژنه کې ملاس ترلود. خبر پاڼه د جمعیت الدول قران ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته دغه ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکر طیبه سره کلکې اړیکې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالی بجټ په مجموعي توګه 4.8 ارب روپی زخه زیات وي. دا خبره د دې صوبې د خزانه وزیر مظفر سید نن په پېښور کې د بجټ پاړه د رابل سوي غونډې ورسته مشال ریډیو ته وکړه. د زیاته کړه چې دا ځل په بجټ کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو ته اسانتیاوي ورکول کیږي.
نوکرانو ته سہولیات ورکو، طالب علمان ته سہولیات ورکو، مزدورانو ته ورکو، غریبانو ته ورکو، مریضانو ته ورکو. سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي. دی وجه نه لزه په دې پوزیشن کې نه مجه تاسو ته هغه نټ پوزیشن کې ویم او ډیر زر به ان شاء الله دا تاسو ویني.
مظفر سید کسم د کلنی ترکیاتي بجټ رقم ونه شو دی خو ویل دا به د تیر کال تر 142 ارب روپی زیات وي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب دا خبره پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه.
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې تیر خالي ورځ باندې د امریکا بی پایلټ الوتکو د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو مشر ملا اختر منصور ووژلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د ویاندویانو په ګډه خبري غونډه کې ویل که طالبان د سولې خبري ونه مني د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل سي. ده زیاته کړه د افغانستان حکومت د طالبانو په لیکو کې وروستیو بدلونونو ته له نږدې ګوري او پر طالبانو غږ کوي چې له دې موقع لاس وبخشي، چې له دې موقع ګټه پورته کړي او پر امن ژوند ته راسي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شوی دی. له دې سره تیل تولیدونکي اقتصادونه له روس او قازقستان واخلي تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسېدلې ده. دغه بای چې د روان کال په پیل کې د دې سربیره هم $20 و چې ایران تر بندیز پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی و. کارپوهان وایي د تیلو د قیمت د زیاتوالي وجه په امریکایي ډالر کې پیاوړتیا ده. په نړۍ کې د تیلو زیاتره راکړه ورکړه په ډالر کې کېږي. په آذربایجان کې د آزادې اروپا او آزادې ریډیو خبریاله له هغه وروسته خوشي سوی چې د دې هیواد سپریم کورټ د دې سزا له 9 کلونو څخه 3.5 ته راکمه کړه. له خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیل وا د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت دا فیصله د چهارشنبه په ورځ د اغلې اسماعیل وا د درخواست تر اورېدنې وروسته وکړه. د اورېدنې پر وخت دا په عدالت کې نه و، خو تر پریکړې لږ وخت وروسته له جله راخوشي کړل سوه. له راوتلو سمدستي وروسته اسماعیل وا پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې شی چاري زه له زندان راووتم. د زیاته کړه چې ستاسو د ټولو مننه، زه پیاوړی یم، جذبه مې تانده ده او د خبریال په توګه به خپل کار جاري ساتم. نوموړی د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې نیول شوی و او سزا ورکړل شوه. د په آذربایجان کې د کرپشن یا فساد په اړه رپورټ جوړ کړی چې پکې د دې هیواد د ولسمشر کورنۍ هم شکیله ښودلې وه. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5555 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5090 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3555 روپۍ او په 1.4455 روپۍ. یو یورو په 1.1155 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. وسته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسو بې او د موسم حال مولا سراج زهیر نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي د طالبانو مشر مولا اختر منصور په ډرون برید کې تر وژنې مخکې امریکا له دغه هیواد سره سلا نه وکړي. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان په خبره د تعلیمي معیار او سکولونو کې د سہولتونو په لحاظ سره خیبر پختونخوا په 5 نمبر راغلی. یو کارپوه
یو طرف ته خو زمونږ دا حل دی چې ایمرجنسی لګو، کمپینز چلو چې ماشومان دې انرولمنټ وکړي، او بل طرف ته زمونږ دا حل دی چې مونږ هغه پیسې چې دینو افیشنټلی نشو استعمالولې.
په خیبر پختونخوا کې د صوبې د وسایلو او نورو حقونو لپاره یو تحریک شروع شوی دی.
بندی روزگار ناستی ماں بچے بے روزگار ناستے اور
اسلامی نظریاتی کونسل د خزو تحفظ بل یو بل مسوده تیار کړی ده. د مذهبی شارو کار پوس نظر لري
حکم تجاویز راغلی دی د دې لا تفصیلات نشته چې دوی د دې بنیاد حکم شرعي ضابطو باندې خوي. زما مشوره خو بدایي چې د دې باقاعده دا مشتهر شي او علما په دې باندې خپل رائے ورکړي.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور په وژنې سره په افغانستان کې د سولې خبرو اترو ته نقصان رسیدلی دی. په خارجه چارو دفتر کې 19 خبري غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. ده وویل چې د امریکې ډرون پاړه پاکستان خپله اندېښنه وړاندې کړې ده. نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې له وجې افغانستان کې د سولې لپاره خبرو اترو ته نقصان رسیدلی دی. د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبرې غونډې په موقع خبري اعلان وته. خپلې وینا کې د خارجه امور مشیر وویل چې د ملا عمر د مړینې خبرونو نه پس دا دویم ځل دی چې د افغانستان امن عمل د ځنډ ښکار شوی دی. سرتاج عزیز وویل دا ټاکل شوی و چې د افغانستان د مسلې حل به د مذاکراتو په ذریعه راوستل کېږي او د دې خبرې اشارې هم ترلاسه شوي چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راشي. خو د ملا اختر منصور د وژنې خبر له وجې معامله بدله شوې. ده وویل چې پاکستان د ډرون برید په اړه امریکې ته احتجاج هم ثبت کړی دی او پاکستان به دا معامله په ملګرو ملتونو کې اوچتوي. ښاغلي سرتاج عزیز په وینا چې زموږ معلومات تر مخه او کمې اشارې چې ترلاسه شوي دي نو دا هم ملا اختر منصور و او د ډي این اې ټیسټ نه پس به یې جسد خپلوانو ته ورکړی کېږي. دی وایي
All indicators confirm that the person killed in the drone strike was ملا اختر منصور.
ټولو اشارو د دې خبرې تصدیق کړي چې په ډرون برید کې وجل شوی تن ملا اختر منصور وو چا چې په جالي شناخت سفر کولو. په یو یا دوه ورځو کې بعد نوموړي ډي ان اې ټیسټ هم راشي. څنګه چې د خارجه چارو دفتر لخوا ویلې شوی چې دا ډرون برید نه صرف د پاکستان د خپلواکۍ بلکې د ملګرو ملتونو د اصولو خلاف ورزي هم ده. دې لړکې موږ امریکا ته خپله اندېښنه وړاندې کړې ده.
عزیز یاده کړه چې په تیر اتلسم مې د څلور ملکونو په غونډه کې دا خبره شوې وه چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. خو د ډرون برید پرې منفي اثر غورڅولی دی. خبریالانو ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وویل چې امریکې د ډرون برید په اړه پاکستان سره مشاورت نه و کړی.
هغوی موږ سره د ډرون برید کولو نه وړاندې مشاورت نه و کړی. د برید کولو نه وروسته یې د پاکستان فوج مشر ته درې نیمې ګنټې پس اطلاع ورکړې وه او د امریکې د خارجه امورو سیکرټري جان کیری وزیر اعظم ته د شپې 10 بجې خبر ورکړې وو. نو ظاهره ده چې مشاورت نه و شوی او تر څو چې دا سوال دی نو دا د امریکې جاج وو چې ملا منصور د مذاکراتو په لار کې خنډ وو. نو ځکه یې دا برید وکړو. خو موږ په دې معامله امریکې سره خبرې کوو او قایلولو کوشش به یې کوو چې یو طرف ته تاسو هغوی سره خبرې کولو کوشش کوي او بل اړخته یې وژني نو دا خو یو سمه رویه نه ده.
سرتاج عزیز یو وار بیا په دې خبرې ټینګار وکړو چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. ځکه چې 13 کالو کې وکتل شو چې پوځي حل یې رونوتو. د پولو د کتنې په اړه نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولو د ښه جوړولو ضرورت دی. افغان کډوالو په اړه سرتاج عزیز خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو په پاکستان کې موجودګي د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر دی. ولې چې وسلوال په کیمپونو کې پناه اخلي. نړیواله ورورولي دي په هنګامي بنیاد دونو د دې د سندو لپاره اقدامات چت کړي. د امریکې لخوا پاکستان ته فند ورکولو په اړه دا هم اویل چې اتحادي سپورت فند امداد نه بلکې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د شوو نقصاناتو او اخراجاتو ازاله ده.
د امریکا بارنو چارو وزارت دوه پاکستاني وسوالي ډلې د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړي او پرې بندیزونه اعلان کړي دي. په دوی کې یو ډله د ټي جي جي یا طارق تیتر ګروپ ته او بله جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې پېښور او خوشوسي موکې فعالې دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني ډلې په دې لیکلړ کې شامل کړي دي. غلام غوث تفصیل له پېښور راکوي.
د طارق ګیدړ ګروپ یا ټي جي جي په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوې ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادم خیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو برېټانوي خبریال تښتولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیست وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجلې وو. د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د یادو ډلو شاملولو سره به د دوی په فعالیتونو سه اغېز پرېوځي او کنه. نو په ځواب کې نوموړي وویل
ابھی نہ بینکنوں کے اکاؤنٹس کو روکڑی دی نہ ابھی پدوے خارموں کے چرتا اسی نو بغرونوں کے ناشتے ابھی فنڈنگ چکم دے پر کیش باندھی کی گی ابھی بنے پدے بنے فرق پڑو پروزی نہ گئی تھا یو نفسیاتی طور باندھے تو ویری شیچ یو گروپ تھے آگا بین المللی طور باندھے آگا یو دہشت گرد گروپ چکم دے قرار شوے دے خو باقی ابھی بنے داغی پر ملیات باندھے یا داغی پر فنڈنگ باندھے یا نور داغی چکم کاروائن دی ابھی بنے سفر
خو پا پیخور کی خبریال شمیم شاہد وائی تردے اڑان دے په یو شمېر ډلو بندیزونه لګول شوي دي خو بیا وروستو هغه ډلې په نورو نومونو خپل فعالیتونه ترسره کوي.
پکار دا ده چې یو داسې نظام راشي چې په دې باندې چې ملل متحد یو شي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د لاین 11 نه وروسته په ډېرو زیاتو تنظیمونو باندې چې هغه کې القاعده هم ده په هغه کې طالبان هم دی په هغه کې ازبکستان اسلامک موومنټ هم دی په هغه کې بل ډله پاکستان کې دن ترهګره ترهګرو څو ګروپونه دي په هغې باندې پابندي لګېدلې وه. د هغې هغه خلک ځان نوم بدل کړي بیا په بله نوم باندې هغې خپل عملیات کوي خپل اکټیویټیز جاري ساتي. زه دا وایم چې په کار دا ده چې داسې یو نظام په کار دی چې یو فیصله وشي په ټوله دنیا کې هغه عملي شي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو تنظیم الف اعلان وایي د پاکستان په مختلفو صوبو کې د تعلیم معیار غورځېدلې دی او ډېر سکولونه د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د حکومت په مرسته د کارکونکو ادارې الف اعلان سالانه رپورټ د نهې په ورځ په اسلام آباد کې جاری شو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د تعلیم معیار او نورو سهولتونو کې خیبر پختونخوا په 5 نمبر راغلی دی. له اسلام آباد رفت انجم نور تفصیل راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادي سهولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسۍ باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په 5 نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشو لستلې او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشو ویلې. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډپټي مینیجر عمر اورکزی وای چې په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند صوبی سکولونو کې بنیادی سهولتونه سرحد پورې پوره کړل خو ولې د تعلیم معیار هماغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو که چېرته مونږ په مسنګ فیسلټیز باندې یا که چېرته مونږ په سکول انفراسټرکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروري ده هم ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګیټ خو دا وي چې ماشوم ته زده کړي هغو ته څه زده کړه ملاو شي. خو په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم کومه ده هغه ډېره کمه ده چې کوم سکول داخله مهم ده. دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وښیم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمېره 15,650 ده او د جنکو لپاره 15,510 سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمېره 18,000 او د ښځینه استادانو شمېره 23,000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبي سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمی دی. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وایي چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم دپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 روپے ترقیاتی بجٹ الوکیټ شوی دی او مارچ 2016 کې د 16 روپو کې 8 روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نا او تقریبا 5 روپے دی خرچ کړی دی نه همیشتو کې. نو یو طرف ته خو زمونږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې مشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمونگ دا حل جمونگا کا پیسے چی دینو ایفیشنٹلی نشو استعمال ہو لے.
دا رپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلع پ معیار کی دا ملک پا اولنے پنزوش خ ضلعوں کی شمار شوی دی. خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرا دا. خیبر پختونخوا کے او دیش فیصد اسکولوں دا اسکول اوبو او سلوی فیصد بجلی شل فیصد تشناب اور او ویش فیصد نزیات اسکولوں دا چار دیوالے نا محروم دی. عفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
پا پاکستان کے دا تعلیمی صورتحال پاڑا تاسو دالی فیلان دا رپورٹ پا حوالہ خبر واوری دلی. دا پختونخوا خزانے وزارت دا زیارت پورز راتون کی مالی کال لپارا دا بچت پاڑا یو غونڈا اکڑا چی دا مخالف گندونو پارلیمانی مشرانو تا پکی بلن آور کرشی وا. دا غنڈ مقصد پا راتون کی بجٹ کی دا بیلا بیلو سرکاری محکمو رائے خستلو خو پا غنڈا کی دا حیث مخالف گند غڑو گڑونو نکر. دا مشال ریڈیو خبریال خالد خان دا خزانے صوبائی وزیر مظفر سعید سره دا راتون کی بجٹ پا را خبری کری دی او پا لمری سر کے تری پختلی چی راتون کی بجٹ پا کلا براندے کی گی.
روان بجٹ با انشاءاللہ منگا پا دا جون پا والا نیافتا کی اشارہ کی پیش کو او د دې حجم با کم از کم د تیر کال د 488 ارب نه زیاتی
د پرمختګ د کارونو لپاره په کوم
ډول د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوې نه ده خو د تیر کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړې وي مختص کړې وي دا غینه بډیر ان شاء الله.
یو د پر سره د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن د غونډه تاسو کا دا غي غ رای به پکې
اپوزیشن ګوندونو ته خو ما دعوت هم ورکړو خو دا غي د نور مصروفیات د وجه نه اگر غلی نه دي خو زمونږ فرندلی ماحول او زب خامخه اغي په د دې خبرو مهم او غي لم پکارو چې راغلی وي اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله.
زمونږ صوبې لوی مسله دا وګو کوم ګټه دا خالص ګټه نه ته هارد پراپرټ خبره کوم هغه بس عمره وی راتلون کې بجټ کې
او څه
ملو دي.
اول خدا دا چې موږ د غي سره کوم ایم ای یو موږ سره ساين کړی دا چې هغه 70 ارب روپۍ هغه موږ سره منلې دي نو پاره کې 25 ارب په دې کال کې موږ لا راکولو سټل هغه لا موږ نه دی راکړي 45 ارب روپۍ به روان کال کې راکړي دیو جنا عملن خو هغه خپل ایم ای یو اونر کړی نه دا زمون خواهش داده کوشش هم داده چې دا خامخا هغه انر کی زکه چې زمنګا پتیر کال جو اس منگا کم فگرز اخلو نو 15 ارب روپے زمنگ اس ہم پدے روا بجٹ دا دوران کے کم کمٹمنٹ آگی کلو نو آگا ہم آگی لان دے پورا کرو. ٹیکسونا ٹیکسونا پروگرام زمنگ نشتا البتہ زمن خواہش دا دے چھ ریوینیو جنریٹ کو او اگر ریوینیو پدی بنیاد جنریٹ کو چھ دا ہیلتھ او په هیلت لگی د زنګلاتو په هغه ډپارټمنټ لگی او دغه شانتبا په نه مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کولو مطلب هم دا دی چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ ودرېږي چې مخ پوړان دي چې کله سره لګ ډېر خپل کمې محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټیټ کړی دي منګ راغ راټینګ کړی دي ان شاء الله العزیز او دا مو ته دې پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې هغه د چکم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او به په خپل ډپارټمنټ باندې لګی ادروایز اچھا زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کړي دا دغه د پاره یو ټټ خبره هم ضرور موجود ده چې اغي خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به اخلي ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پورا کړي.
مظفر سیس سے پننه به بجټ کې راتون کې مالکان کې څه سانتیاګان او کې سہولیت څه ورکړي
نوکرانو ته سہولیت ورکو طالب علمان ته سہولیت ورکو مزدورانو ته ورکو غریبانو ته ورکو مریضانو ته ورکو سپیشل پیکیج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مجه تاسو ته اغه نت پوزیشن کې ویما او ډیر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وو چې تاسو خبري اوریدلې. په خیبر پختونخوا کې د صوبې وسایلو مالی او نورو حقونو لپاره نوې تحریک اعلان شوې ده. د دې د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صوبې د حقونو لپاره به دوی هر لار خپلوي او په وړومبۍ مرحله کې دوی له مرکز نه د ټولې پختونخوا لپاره پوره او ارزانه بجلی غواړي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوه. دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي معدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدغه وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو سا خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے زدا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشی دوے بیکاز ہر یوشے سنٹرل سر ہو او سکپل حق پگڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پہ کہ وہ وارو دی وجہ نمو ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے اور خپل حق ته پر سمون نو شت شو نو بیا بکل رو شدی بو
همدا دغه تحریک یو بل غړی سمد مرسلین وای چې پښتون قوم ته د 13 وش په توکال راسې مرکز خپل حقونه نه ور کوي او همدا وجره چې پښتون ورځ تر ورځ ورستو پاتې کیږي چې له وجې ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پښتون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان دي زموږ نوجوانان بے روزگار دي معاشي معاشرتی اور ذہنی طور باندې دا قوم تباہ شو سنتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پدغ تحریک کی زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختنخوا ٹول سیاسی و مذہبی گندنو تا ہم پدی تحریک کی دا شامل دو بلن ور کڑے دا او جات اکلا چلنبی مرحلے کی دوی نا مرکز نا ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواڑی او ددی ورستبا بیا نور وسائل لپارا حل زلے کوی شبیر احمد مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اسلامی نصیحتی کونسل د زنانو د تحفظ بل یو بل مسوده تیار کړی ده چې پکې د زنانو د حقونو تحفظ سره سره په غوی د زینو بندیزونو لګولو تجویزونه هم ورکړی دي لکه چې د بل په مسوده کې په شامل وړاندیزونو په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي او مذهبي پوهان سوای په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورت لري
د اسلامی نظریاتی کونسل دیو چارواکی په وینا چې د شورو په مازیګر اسلام آباد کې د چیرمن مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ د اسلامی نظریاتی کونسل غونډه کې د زنانو د حقونو د تحفظ بل یو بل مسوده جوړه کړې شو چې پکې ویل شوی دی چې د یوې زنانه د قرآن سره وعده کول به جرم وي او په دې کې ککړ کسانو ته به 10 کاله د بند سزا ورکولی شي او که کوم تن په یو زنانه په زور د مذهب بدلولو کوشش وکړو نو هغه ته به 3 کاله د بند سزا ورکول کیږي د دې تر څنګه که چا په روغه کې یو جنې ورکړه نو هغه تن ته به سخت سزا ورکولې شي او د دې سره سره که چا د زوی د واده لپاره د جنې د کور نه د جهیز غوښتنه وکړه نو هغه به هم جرم تصوریږي د بل مسوده کې زیاته کړې شوی زنانه ته به د غیر محرمو سره د سیل ځایونو ته د تګ اجازت نه وي او نه به د غیر ملکي میلمنو هرکلی کولی شي د غرنګ د آرټ او د موسیقۍ په تعلیم حاصلېدو به هم بندیز وي خو که د دې پترس کې کومه زنانه په پوست کې نوکری غواړي یا جج جوړېدل غواړي او که په سیاست کې برخه اخیستل غواړي نو ورته به مکمل اجازت وي په مسوده کې دا هم ویلې شوي چې یو خاوند به د خپلې ښځې سره معمولي شان وخل ټکول کولی شي په پاکستان کې مذهبي پوهان او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه په دې مسوده څه وایي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره د کار کوونکي تنظیم عورت فاونډیشن مشر عاصم ملک نه وپوښتل نو هغه وي
اسلام کې اجتهاد شته دی اجتهاد باید چې په دغو خبرو باندې وشي نو په کار دی چې دوی په دغه باندې یو عوامي ډایلاګ چې کوم دی اواخلي او هغه نه پس څه قانون پاس کړي او کنه دوی د سعودي او د نورو د کنزرویټیو ممالک چې هلته کې حکمرانان چې کوم دی خپل حکمرانۍ دی پر داسې قانون پاس کړي نو هغه یو زیاتې وي
مشال ریډیو چې د مذهبي او سیاسي چارو تجزیه کار او پخوانی د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز نو پوښتل نو هغه وی باید چې له دې مسودې وړاندې اسلامي نظریاتی کونسل لومړی د پاکستان د عالمانو او پوهانو سره سلا کړې وي
چې تر څو پورې هغه اسمبلی ته او قومي اسمبلی ته هغه بل نه وي تللی دومره هغه د قانون درجه نه شي اخیستی نو دا چې کوم تجاویز راغلي دي د دې لا تفصیلات نشته چې دوی د دې بنیاد حکم شرعي ضابطو باندې ایښی دی نو زما مشوره خو به دا وي چې د دې باقاعده دا مشتهر شي او علما په دې باندې خپله رائے ورکړي او بالخصوص داسې علما چې هغه د جدید حالاتو نه هم خبر قرار دی او په نوی صورتحال کې بالخصوص چې د عرف کوم اهمیت ته لکه د معاشرتی اقدار او د معاشرتی مسلو چې د هغې نه خبر علما هم وي او دانشوران هم وي او بیا د دې مکمل جاج واخیستو شي او بیا په دې باندې خبر اوشي.
یاد دې چې د وروستیو کې اسلامي نظریاتي کونسل د پنجاب اسمبلی لخوا د زنانو د حقونو بل او د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د زنانو د حقونو لپاره جوړه شوې مسوده رد کړې وه او دغه یې د اسلام پر ضد ګرځولې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ. په راتلونکي نیمه ګړۍ کې د تاسو لپاره نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. خدا وخت مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان ویلی چې د افغان طالبانو پر مشر مولا اختر محمد منصور تر ډرون برید له مخه امریکا له اسلام آباد سره هیڅ سلام مشوره نه کړي. نن په اسلام آباد کې بهرنیو چارو وزارت کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاجز سستیک وکړ چې مولا اختر منصور روجل سعودي. د پاکستان داخله چارو وزیر نادرا ته حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سوي شناخت کارډونو دې له سره تصدیق وکړي چې د مثال د حکم له هغه وروسته ورکړي چې د افغان طالبان مشر مولا اختر منصور پر ډرون برید کې تر اوچل کېدو وروسته د لمړي سره د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناختکار او پاسپورټ موندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدعوه قرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولي چې له مخې د یادې ډلې ټول اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کس ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دا خبره پرون په خبر شوې او په خبرو شوې پاڼه کې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالی بجټ په مجموعي توګه 2.78 اتیا روپۍ څخه زیات دی. دا خبره د دې صوبې د خزانې وزیر مظفر صاحب نن په پېښور کې د بجټ په اړه د راوړل شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو په افغانستان کې د امنیت لپاره باید امریکا فشار په پاکستان زیات شي. دا خبره حمدالله محب پرون مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو باید خپلې کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا وایي تواب غورځنګ د حکومت د امنیتي ارګانو د وایندونو په کډه خبري غونډې کول که طالبان د سولې خبرې ونه مني د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل $50 زیات شوی دی. په آذربایجان کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبریاله له هغه وروسته خوشي شوي چې د دې هېواد سپریم کورټ د دې سزا له 9 کلونو څخه 3.5 کلونو ته راکمه کړه. د خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالله کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمه ایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثر کېدای شي. رسپانه لیکي چې پاکستان د ایوې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثر کېږي چې له وجې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی ته دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورسپاڼه لیکي چې تر هغه پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپلې پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنگ ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تر هغه پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي او دې لړکې 13 ورځ پېښور کې د اف سي یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول 3 اهلکاران ووجلی شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې 2 اهلکاران مړه او 11 ژوبل شول. ورسپان علی کی چپ وزیرستان کی د ضرب عذب اپریشن نه بچ پاتې شوی وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمه لپاره قامی اکشن پلان جوړ کړو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثر جوړ کړي. مشرق ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپس او دوی ته سہولیات ورکولو ډیر پیسې خرج کړي کیږي، نو بل خوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورسپان علی کی چې یو خوا د قبایلی اولس د امن لپاره ورکړې شوی قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خوا د بهالې په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو لپاره دی چې د قبایلی اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دی ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل په دې هم سر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافاتو مخه ونیول شي. په خو واز شي جنرال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پېښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. له دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ګارډین ورسپانه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وژنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم ان وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورسپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی، د مذهبي علومو جوره پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې څرنګه د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې وواژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخه که. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یوه کامیابي هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورسپاڼه دا هم لیکي د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروري وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمه بجو.
د امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او کمپنیانو د بلیونونو ډالرو پانګونو ته
کتنه شوی ده. ولی کنه که ده اقتصادی چارو ده پوهانو په حواله ویل شوی چی ده دغو سرپنگونو یا سرمایه کاره یا برخه باید ده پاکستانی وګړو ده کاری استعدادونو یا صلاحیتونو پر پیاوړتیاو لګول شي. ده لیکنه مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو د اورګاډو د پټلیو جوړولو او همداراز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 640 اربه ډالر په اندازه پانګونې کړي دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ییز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شوو پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. بلکې کې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیما سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي چې په ترڅ کې به چین وکول شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاحکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې ملا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده یې لرله. ورسپانې په مقاله کې د ډرون برید پس حالات څېړلي دي او وایي چې کیدی شي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شي. بلخوا دا بیا د طالبانو لپاره څه معنی لري؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړی شي. خو ملا منصور د سولې خبرې په ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. ورسپانه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوطه نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلا مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې 10 زره امریکایي سرتیری موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمېر 5.5 زره ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران د دغه شمېر د کمېدو په حق کې نه دي. ورسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان وو. یو کارپوک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې ایران له 100 کلونو راهیسې په پټه د طالبانو مرسته کوي. ورسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوي مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال وو. ورسپانه امکان څرګندوي له دې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاري وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. ورسپانې په خبره څېړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنی نه ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. ډیلی بیسټ ورسپانې لیکي د افغان طالبانو نوی مشر هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې په 500 ورکوونکي جج مشهور وو ډېر خطرناک دی. قسم د دفاعي چارو پوهان وایي چې په بلوچستان کې د ملا منصور وژنه د پاکستاني او استخباراتو لپاره دا پیغام دی چې په دغه صوبه کې نور افغان طالبان خوندي نشي پاتې کېدی. خو هیبت الله خونزاده چې یو سخت انسان دی د ده له منځه وړل به ډېر آسان نه وي. د مقالې لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو نوی مشر چې د سخت درځي او ظلم لپاره مشهور دی ښکاری داسې چې د پاکستان خوښ دی. د افغان طالبانو ویبپاڼه لیکي 55 کلن هیبت الله خونزاده د 1983 په لسیزه کې د روسانو خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه. بیا په 1994 کال کې په افغان طالبانو کې شامل شو چې دا رنګ د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر په مشرۍ په افغانستان کې د خپلې خوښې اسلامي نظام نافذ کړي. مولا عمر او هیبت الله خونزاده په قندهار کې د طالبانو د پوځي عدالت مشر وټاکو او همداراز دا د طالبانو په عدالتي نظام کې تر ټولو طاقتور تن جوړ شو. خو د طالبانو ځینو مشرانو ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې کله مولا عمر مشر وو نو هغه وخت کې هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې ګینیا خونزاده به مشر جوړ شي ځکه چې د دومره تجربه نه درلوده. خو د مولا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته مولا منصور اخونزاده خپل لومړی مرستیال جوړ کړو. یو پخوانی طالب قومندان ورځپاڼې ته ویلي چې په طالبانو کې په جزوي توګه د قبیلو پر اساس سیاست اهم کیږي. د ده په خبره چې کله منصور د طالبانو مشر اعلان شو نو مولا رسول چې د نورزۍ قبیلې سره تعلق لري د منصور له منلو یې انکار وکړ. خو اخونزاده چې د نورزۍ قبیلې سره تعلق لري منصور د دې لپاره خپل لومړی مرستیال جوړ کړو چې د مولا رسول پر ضد ترې کار واخلي او نورزۍ قبیله هم خفه نشي. سرچینې وایي په شروع کې دوی دا فکر کوو چې اخونزاده یو ساده ملا دی خو وروسته ډېر فعاله ثابت شو او یو وخت داسې وو مولا منصور چې د امنیتي اندېښنو له وجې پټ وو نو هیبت الله اخونزاده د ډلې چارې پر مخ بوتللي. یو بل پخوانی مشر طالب قومندان وایي چې مولا منصور نه خو د مولا عمر په څیر یو ښه مشر دی او نه هم د مولا منصور په څیر جدید سوچ لرونکی دی. دده په خبره هیبت الله چې په جوړجاړي ډېر باور نه لري له افغان حکومت سره دده په مشرۍ د سولې خبرې ممکن نه دي تر دې پورې چې طالبان خپله وایي د دوی نوی مشر ډېر سخت دریځه دی او په سیاست کې یې دلچسپي د نشت برابره ده. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د تر دې پورې اورېدلي چې هیبت الله خونزاده د طالبانو په رسنیو کې د طالبانو د ویډیوګانو او تصویرونو هم خلاف دی. خو یو لوړ پوړي افغان چارواکي بیا ویلي دي دا د پاکستان پورې اړه لري چې د طالبانو نویو مشرتابه ته څنګه بڼه ورکوي. د ده په خبره پاکستان د طالبانو رویه او سوچ بدلولی شي. نوموړی همدارنګ وایي د پاکستان اسټبلیشمنټ کولی شي چې له طالبانو ترهګر ښه یا بد طالبان جوړ کړي. بلخوا له طالبانو د جدا شوې یوې ډلې مهم قومندان مولا عبدالمنان نیازی وایي دوی د طالبانو د نوي مشر مخالفت کوي. د ده په خبره واضح نه ده چې هیبت الله څنګه د دوی مشر وټاکل شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې روسو کې په پېښور کې د وسلوالو خلاف د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې له وسلوالو نه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمله توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې د زیاتوالي نه داسې څرګندېږي چې په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل له منځه تللي دي. خو بیا په پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د پېښور په ګډون په مختلفو سیمو کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولی دی. نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډزو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپو خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړی زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې به د وسلوالو مرکزونه له منځه تللي وي خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکارېږي چې دغه طالبانو چې کوم دی په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم دی د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیسو قانون چې کوم قانون هغوی راغواړي چې راشي په هغې باندې د پولیس د جرنیل او ترمن د سه اختلافات دي. د دې نه دا معلومېږي چې پولیس عملاً چې کوم دی هغه خپله وظیفه نه تر سره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځه کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
خبر کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې هغې چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه هغې کې کې چې کوم لاجسټکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لکه کې زیات پکار دي، د هغې د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغې دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغې باندې شک هم نه داسې روچتلېږي. دې کې سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چاودنو په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوشتمه بیا د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په څیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلن سکیورټي فورس د هغې قتل شروع کړی دی، نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې دې سره چې کوم پولیس دی یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغې په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي، ځکه چې هغې یو ځای بل ځای کې چې چا کورونه دغل ته ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي، نو هغې کور ته تګ راتګ کوي. د هغې یو خاص مخصوص وخت دی، د هغې ځای هم معلوم دی، د هغې وخت ته تګ راتګ هم معلوم دی، د هغې ګاډ هم معلوم دی، نو داسې هغې دپاره اسانه د دې دغه دهشتګردۍ واقعات.
په پېښور کې د ایف سي ځواکونو یو مشر لیاقت علی هم دا منی چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي د هغې مونږ حفاظتي اقدامات کړي دي. کم دهشتګرد چې کوم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي، که نن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي، نو دغه دا د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هیواد کې په 2015 کال کې وسلوالو 1,006 بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1,465 کسان وژل شوي وو، او هم په دغه کال کې په خیبر پښتونخوا کې بیا وسلوالو 1,09 حملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وژل شوي وو.
داوا انیس اجمل د ایران، افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده ترلاسه کېدو وروسته په داسې حال کې یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ له شوې معاهدې سره سم په گوادر بندر هلې ځلې روانې دي. دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري، آیا د چابهار بندر د گوادر اهمیت کموي که څنګه، په دې باندې د کارپوهانو بېلابېل نظرونه مخې ته راغلي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. روانه اونۍ د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شوه. دا د دستخط شو معاهدو مقصد د اقتصاد، تجارت، ترانسپورت، د بندرو پرمختګ، کلتور، ساینس او تعلیم په میدان کې د درېو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي. په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله وه. د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطي ایشیا او افغانستان ته رسایي ولري. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي له دې معاهدې سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي.
ایران دی چې هغه تیل زلاتی نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی، بیا ورسره بیا چین دی. چین سره د هند اړیکې شته خو د هغې د مقابله هم ده، نو د دې څومره فایده چې د گوادر نه مخکې کېدی شوه نو هغه عمره نشي کېدی، ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران، هند او چین. دا د دې تجارت اوس د چابهار لاره هم کولاو شوه، د دې اثرات دي هغه به مستقبل کې مخکې ته راځي. اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر چې کم یوازینۍ فایدې وې هغه اوس پاکستان ته پکوتو راتله، لږ امکانات کم. چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده، دې کې ایران هم شامل دی، ترکیه هم شامل دی، د دې فایده راسن هند اوچتولی شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وایي په سیمه ییزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او
سیڑنا او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کې هم په پاکستان برلاسی دی. خوبل خو د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهده سره به د گوادر اهمیت کم شي.
لار پکار دا چې په علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي، ځکه چې هغه ډېرې آوازې شوې دي. افغانستان ته د دې زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې واړه ملکونو ته ډېره فایده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکرامي کوریډور باندې اثر هم شته دی او د دې سره تړون هم شته دی، ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ڈیپ سی پورٹ ورته وی چې نیخ په نیخ اوبه لاندې ځمکه ته تللی، ځمکه نه لاندې سمندر وېخ ته تللی. دا خصوصیت د گوادر دی.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت، د پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوي معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لېږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شوکدر کې د شلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پکې یو استاد ګڼ شمېر ماشومانو ته سبق ښایي. د سیمې اوسیدونکي وایي د داسې سکولونو ماشومان ښه زده کړې نشي کولی. ماشومان وایي چې کله یې د استاد چوټي وي نو هغه ورځ لوبې کوي. چارواکي وایي یوازې د شوکدر لپاره د سلو نه زیاتو نوو استادانو د برتي کولو لپاره کوشش روان دی. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
یوازې په شوقدر کې د داسې سکولونو چې یو استاد پکې ټاکل شوی وي شمیر یې د شلو نه زیات دی. د دغه استادانو د کمی د پوره کولو لپاره صوبایي حکومت د NTS د امتحاني مقابلې د لاندې د سلو نه زیات نوي استادان برتي کوي. د شوقدر د منسوکا کلي د جنکو سرکاري پرایمري سکول کې هم یوه استاده ده چې د ماشومانو په وینا هغوی د یوې استاد نه ښه زده کړې نشي کولی.
منګه پزمکه کینو راتونه نشته دی چې مصرار شي منګه بیل ته چیروندو کو.
یاد سکول کې تر د څلورم جمعات پورې 15 کلاسونه یا جمعتونه دي چې د یوازنې استاد لپاره دغه ماشومان ته سبق خیل ډیر مشکل وي. استاد وای چې په دې سکول کې لسکم سل ماشومان دي او د هغوی کتابونه کاپي او روزانه د کور د زده کړو والا کار ورکول ممکن نه دي. بیا مې د دغه کلی د یو اوسیدونکو سره خبرې وکړې.
سواب خان او بس می سیبا دا ډیر داغه د وژن لکه سکولم لکه شار دسې شو چې د کلی ماشومانو به ډیرو سبق ویلی دی خو د دې د وجې نه اوس نه وي وایي مثال یې نشته دی اوس موږ ته سبق څوک وښایي او نورو خلکو ته هم داسې لکه دغه کوم افسران دي د ایجوکیشن هغوی هم ته ښه خبر دي 2-3 ځله مته ویلی دی.
له دې وروسته مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره د یاد سکول په شمول د نورو سکولونو د استادانو د کمی په اړه خبرې وکړې.
زمونږ په دې شبقدر کې یو کافي وخت نه دا قصه شروع ده خو مونږ اوس 120 یا 130 ویکنسی چې کوم دی NTS لور کړی دي ان شاء الله ډېر زبر دغه اپوینټمنټ شي او په دغه باندې چې کوم په سکول کې دا مستر سنگل ټیچر نو هغه ان شاء الله حل شي.
او یاد دی چې په شوقدر کې څه موده وړاندې 2 سکولونه بند وو چې دا سات ټول سکولونه بیا روان شوي دي خو د استادانو کمی او ځینو سکولونو کې د نوې ودانۍ جوړولو ضرورت هم شته. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان ویلی چې د افغان طالبانو پر مشر ملا اختر منصور تر ډرون برید له مخه امریکا له اسلام آباد سره سلا نه وکړې. نن په اسلام آباد کې بهرنیو چارو وزارت خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستاني وزیر ریاضم سلاکار سرتاج ستیک وکړ چې ملا اختر منصور وژل سوی دی. بلخوا د پاکستان داخله چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سو شناخت کارډونو سره تصدیق وکړي چې د نصاب دا حکم له هغه وروسته ورکړی چې د افغان طالبانو مشر اختر منصور په ډرون کې تر وژل کېدو وروسته د لمړي سره د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورټ و منګل سو او څو شپې مخکې د پاکستان د بلوچستان داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي دا وکړي چې شپږ افغانان د افغانستان د جاسوسي ادارې لپاره د جاسوسي په تور نیولې دي. دا خبره موړي نن په کوټه کې خبري غونډې ته وکړه خو افغان حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان طالبانو تاریخ په ګډه ډله او جماعت الدول قرآن د طالبانو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. دغه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر سوي خبر پانه کې راغلي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالی بجټ به تر 4.8 اتیا ارب روپیو زیات وي. دا خبره د سعودي د خزانې وزیر مصفر سید نن په پېښور کې د بجټ په اړه د رابل سوي غونډې وروسته مشال ویډیو ته وکړه. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. دا خبره حمدالله محب پرون مشال ویډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د وایندویانو په ګډه خبرې غونډه کې وویل که طالبان د سولې خبرې ونه مني د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت تن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شوی دی. له دې سره تیل تولیدونکي اقتصاد دونه له روس او قزاقستان واخلي تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسولی شي. په اذربایجان کې د ازادې اروپا او ازادې ریډیو خبریاله له هغه وروسته خوشي شوي چې د دې هیواد سپریم کورټ د دې سزا له 9 څخه 3.5 کلونو ته راکمه کړه. د خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ترسیږي. زه ملیحا میر ساده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغې د الله پامان.